アーサーデイラジオ。
سلام ستړي مشي سهار مو په خیر تاسو سموګه کلاسادي رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت راستنه شو کډوالو ته د کارمندۍ په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. د وزارت پرون په کابل کې راستنه شو کډوالو ته د کارمندۍ په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغې وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په روسیو په میاشتو کې له ایران او پاکستانه بېرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډه شوي وه. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو چې خپلو اصلي سیمو ته ستنه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت دا بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د چدري اخراج نړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله د لس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو خلک لیدونکي او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشري مرستو تبان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قافې خبرداری ورکړی. د بشري مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. د هغو ادارو په غزه کې د اچلو بند غوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په روسیو کې په که د پلاخ قطعه و لوگی لکبلا لکشار و سر مخته داده چه ده دا زمان ده دو میلیونو فلسطینیان پور ده پا تیری وشت میاشتو که ده جگری سر بیره لسته قطعه سر مخته و ده خوراکی طور پده ویش پر محال تکی فازرها و کسان ده اسرائیل و ده سفیر و پرده زوکی وجن شده. او د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بو ساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرمې د مې وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوي دي. د شپږیز لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پایله او د دفتر لومړۍ نیټې به تمام کړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شئ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی په تنقید کې د برټانوي جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي.
په بل وخت کې د خپلې کورنۍ سره په تماس کې هغوی ته کونسلي خدمات رسېږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي.
ولی محمد نوري هغه نابینا افغان لوبغاړی دی چې تازه د برټانیې او پوهنتون ورته افتخاري دکتوره ورکړي. خو د ده د ژوند اصلي کیسه څه ده؟
لوړ مکتب ما نه پاتې شولې لږ وه، فقر وه، بېچارګي وه. هغه ارمانونه په دې اولې لارې لاسته راغلل، لکه افتخاري دکتورا.
ګاونډي ایران او پاکستان پاکستان ته به هم ورشول شي. ملګرو ملتونو ویلي دي له ایران د ټکنا پانسګوالو له سندو سره په افغانستان کې یو نوی جوړنه حالت
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه ظفر د سیالمو په تخنیکی چارو کې را سره تای روشان دی. دا کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یونیسیار کمشنر خبرداری ورکړی که د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په سم ډول مدیریت نشي د سیمې ثبات ته به ګواښ پېښ کړي. فلیپو ګراندی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون د یونیسیار په ایکس پاڼه په خوني ټوټر خپور شوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له افغانانو په سخاوتمندانه ډول لسیزې کوربهتوب ته په پام اوس هم د بهیر په دقت تدریجي او انساني روحي سره ادا کړي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه لیرنه په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوي وایي له سختو شرایطو سره مخامخ دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیار کمشنر خبرداری ورکړی که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات به له خطر سره مخ کړي. فلیپو ګراندی له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو په سخاوتمندانه ډول لسیزې کوربهتوب ته په پام دا ناورین په دقت او سم ډول اداره کړي. نوموړي دا څرګندونې د هرات ولایت اسلام قلعه ته د خپل سفر پر مهال کړي او ویډیو د چهارشنبې ورځ د جولای په 23مه د یونیسیار په ایکس پاڼه خپره شوې ده. ګراندی په دغه ویډیو کې ویلي
زما غوښتنه له هغو ګاونډیو هیوادونو چې لسیزې یې له افغان کډوالو په زغم او سخاوت میلمه پالنه کړې دا ده چې لطفا دا سخت وضعیت په انساني روحیې زغم او تدریجي ډول اداره کړئ که نه نو داسې غبرګون به رامنځته شي چې ټوله سیمه به بې ثباته کړي.
نوموړي زیاته کړې چې ډېری د ستنېدونکي افغانان تش لاس هیواد ته راستنېږي او په خبره یې اصلي ننګونه دا ده چې دوی چیرې ولاړ شي ځکه دوی کلونه له هیواده لرې وو او د اوسېدو لپاره کور نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمشنر د وینا له مخې سږ کال تر 1.5 میلیون زیات افغانان له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستن شوي دي او د دې شمېر راستنېدونکو لپاره د خدمتونو برابرول زیاتې سرچینې غواړي. نوموړي دغه شان ویلي دې ته په پام چې ډېری افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي راستنېدونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر کورنۍ چې تازه له ایران څخه راستنې شوي هم وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. امیر چې شاوخوا لس ورځې مخکې له خپل کورنۍ سره له ایرانه راستون شوی او دا مهال د هرات ولایت په اسلام قلعې پوله کې پروت دی ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې کېږي چې له ایرانه راستانې شوي یو اوس هم خیمه کې ژوند کوو. په بد وضعیت کې یو که سهار خواړه ولرو د غرمې لپاره یې نه لرو که د غرمې لپاره وي نو شپه مو په لوږه تېرېږي له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چې د روان کال په اپریل کې چټک شوی و لا هم روان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري استازي عرفات جمال د معلوماتو له مخې سږ کال تر 3 لکو زیات کسان له پاکستان څخه افغانستان ته ستن شوي دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې هم د افغانانو نیونې او ورنه ایستل زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي چې له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بېرته ستنېدنې سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی وضعیت رامنځته شوی دی. یونما تازه ویلي سره له دې چې د مرستندویو ادارو لخوا هڅې روانې دي چې دا ناورین مدیریت کړي او بېرته راستنېدونکو کورنیو ته مرسته وکړي خو په وینا یې لا هم د اړتیاو د پوره کولو لپاره زیاتې بودیجې ته اړتیا ده.
د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د دوی په توقیف کې د برېټنوي جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي. د دغې وزارت سرپرست نن په یو خبري کانفرانس کې وویل د دې جوړې د خوشي کېدو هڅې روانې دي خو پړاوونه یې لا بشپړ شوی نه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د دې برېټنوي جوړې د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دوی له کوم تور پرته په زندان کې ساتل کېږي او له هر ډول روغتیایي او قانوني خدمتونو بې برخې دي. پدې اړه نور تفصیل پدې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو په توقیف کې د یوې برطانوي جوړې د روغتیا او قانوني خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودل شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 23مه د دې وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو په نوم په جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې د دې جوړې د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. اتیا کلن پیټر رینالډز او 15 کلنه باربي رینالډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لوري ونیول شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه برطانوي جوړې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
دوه تنه اتباع د برطانیې سي بندیان دي، هغوی وخت په وخت له خپلې کورنۍ سره په تماس کې، هغوی ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي، خو ولې هغه پړاوونه تر اوسه پورې لا نه دي تیر شوي. د هغوی کوم بشري حقوق دي هغه کاملا په نظر کې نیول کیږي، د علاج دپاره، د تماس دپاره، همدارنګه د استوګنې د ځای دپاره ټولو ته رسیدګي سوې ده.
نوموړی داسې مهال دا ادعا کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي دا دوه کسان ظاهرا له کوم رسمي تور پرته نیول شوي او نه یوازې روغتیایي خدمتونو او قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې له خپلې کورنۍ سره هم د محدودو ټلیفوني اړیکو اجازه لري. په اعلامیه کې د دغه برطانوي جوړې د روغتیا په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې د دوی فزیکي او رواني روغتیا په چټکۍ خرابیږي او له روغتیایي پاملرنې پرته دوی له نه جبرانیدونکي زیان او آن د مرګ له خطر سره مخ دي. کارپوهانو ویلي په دغه ډول نازک روغتیایي حالت کې په ناوړه شرایطو کې د دوی ساتل غیر انساني عمل دی. په اعلامیه کې د دې برطانوي جوړې د سمدستي خوشي کېدو او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي غوښتنه هم شوې. له دې مخکې د پیټر او باربي اولادونو هم د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې وه چې له دې وړاندې چې هغوی په توقیف کې مړه شي د دوی مور او پلار دې راخوشي شي. ګارډین ورځپاڼې د جولای په 6مه راپور ورکړ چې د دې جوړې څلور اولادونه په برطانیې کې ژوند کوي او د خپل مور او پلار د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس د روان کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د ویان عبدالمتین قانی له قوله راپور ورکړی و چې دا برطانوي جوړه د یوې وړې موضوع له امله په افغانستان کې نیول شوې او قضایي محکمې ته استول شوې ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي. ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت پر رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یو نامه په بیان کې چې پرونه وخت یې خپور کړی ویلي هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی. د طالبانو حکومت ویلي په تېر یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران څخه د څه باندې 1 لک افغان کډوالو راستنه شوې دي. یو شمېر تازه راستنه شوي کډوال وایي د سرپناه او د کار د نه موجودیت له امله په خپل وطن کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکی دی. یوناما په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خپور کړی ویلي هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنېږي. په بیان کې راغلي که څه هم مرستندوی ادارې هڅه کوي چې د راستنېدونکو دا وضعیت مدیریت او دې کورنیو سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته راستنېدونکي هلته میشت کېږي ټولنه کې به یې بیا ادغام له سترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې د ایران په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تېر یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤول احمدالله متقی له قوله ویلي په دې کې 293 زره په خپله خوښه او پاتې 412 زره نورې په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپناه ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستانه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپناه او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچھ دلته راغلی مونږ سره کما مالی مرسته هم نه ده شوی، مونږ د ډیر مشکلات سره مخی، نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته دی، مشکلات دي، مکاتب د انجنو په کونړ کې ډیر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راستل شوی یو افغان چې لخپل 15 کسیز کورنۍ سره د محل په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري، نو موږ چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته ویل
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده،
دی وای ستونزې ډېرې زیاتې دي، د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته، اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاری زیاته ده، په خپل ولایت کې مخبل کور نشته، د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډېرې لوړې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستی چې افغانستان لا وړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 1 د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي وو چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 14 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
بشریت په څو وروستیو کلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان له کبله د مړینو په شمېر کې کمښت، د درملنې، وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي، خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي. په دې نور جزئیات په دې راپور کې
څېړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. تووېما یونانۍ خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمېر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تووېما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د 40 کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په 90 کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډېره ارزانه بیه په هند کې تولیدېږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپانه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولي او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژۍ او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څېړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې ده چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ولی محمد نوری هغه افغان نابینا لوبغاړی دی چې تازه د برېټانیا له پانتونه افتخاري ډاکټرلا ترلاسه کړی ده. دی د برېټانیا د معلولینو په منډو او لامبو لوبډلو کې برخه لري. د افتخاري ډاکټر اولی هغه ته ورکړل شوې او د ولی محمد نوری د ژوند په اړه نورې بیلابیلې خبرې په دې راپور کې وویل شو. د هغه درمن ژوند د لوړو شوورو په اړه د خپل غږ پیل کړي.
لوړ زده کړې مانه پاتې شولې، ولګ وه، فقر وه، بېچارګي وه، هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاس ته راغلل، لکه افتخاري دکتورا.
هو، د ولی محمد نوري د لوړو زده کړو ارمان له بلې لارې پوره شو. د برېټانیا سکس پوانتون د دغه هېواد معلولینو د ځغاستې او لامبو د ملي لوبډلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې یو اونۍ مخکې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې دا ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوری ته د دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو لاسته راوړنو، بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول له امله ورکړې ده. ولی محمد هم همدا خبره کوي.
فورت په ډګر کې کومې لاسوړنې سمار کړې دي، د هڅونې په برخه کې داسې بشري کومکونه چې کوم زکوم افغانستان کې او د ما پوهاوي په برخه کې د ټول ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري ډاکټر راکړي.
نوري چې لس کلې برېټانیا ته لراته کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 25 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 22 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي. خو تر ټولو مهم ګټلې مډال یې کوم دی؟ هغه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې کوین الیزابت سوندې والا هغه ماته چیلنج را کړی و په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه. نو هغه چیلنج ما ورته پوره کړ په لامبو وهنه کې، بیا ما غوښته د کوین جوبلی په نامه مډال ما ترا کړ خپلې.
ولی محمد نوری وزید تل مریض کال په سرطان میاشت کې د بریتانیا په لندن ښار کې د میټرو بلایند سپورتس په نوم د ځغاستلو لوب او چې نابینایانو لپاره جوړه شوې و د سرو زرو دوه مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متره واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نمبرس کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د ځغاستلو نړیوالو لوبو د سرو زرو څلور مډالونه ګټلی وو. نوري وايي تر نابینای مخکې کابل کې سوکوهنه هم کوله. شپږ دېرش کلن ولی محمد نوری د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یوه نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده، په هلمند ولایت کې یوې بمي چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او څلور ماشومان لري چې درې لوڼې او یو یې زوی دی. د چې د بېوزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلې وایي خپله هره نقدې جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سیالۍ نه وروسته ماته کومې نقدي جایزې چې راکول کېږي نو هغه پیسې بیا زه وطن کې په بېوزلو کورنیو ویشم. په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوې دي هغه پیسې.
ولی محمد نوری دا کر داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همدا روان اوړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته لس وږې مړه نه کړي، خو دې احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې، تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کېږي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
د خوست ښار اړوند نهیو کې د ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 8.5 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمېر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. په یادو دوو پروژو کې تر اداري کمپلیکس پورې د سړک پخول او آزاد مینې کې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د سړکونو وي او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. ځایي اوسېدونکي په یادو پروژو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د خوست ښار اوسېدونکو ته د ژوند په برخو کې هم اسانتیاوي برابرې شي.
په خوست ښار کې د موټرو د نویو بارګینونو لسیمې بیا تر اداري کمپلیکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعال دي او د خوست ښار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لختیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره له دې چې په خوست ښار کې پخوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د ښاروالۍ د پرمختیايي بودیجې څخه بیلابیلې پروژې پلې شوي، خو لا هم خوست ښاریان له لازمو اسانتیاو برخمن نه دي. خوست ښاروال مفتی شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه انشاءالله تعالی دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار همدارنګ د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په پلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسوله، تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. انشاءالله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسې په همکارۍ سره به موږ دا پروژې انشاءالله شروع کړو، انشاءالله سرته به ورسیږي.
د خوست ښاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې 2 پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لختیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لختي شامل دي او یو سلنه هتیا لوی پلسکونه لس دانې کوچني پلسکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روان اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګ د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست ښار اوسېدونکي هم د ښاروالۍ لخوا د روان کال دا دوی نوې پیلېدونکې پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د باراني اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسېدل آسانه شي. د خوست دوه تنه اوسېدونکو احسان الله احمدي او محمد حلیم وویل
غوښتنه دغه ښاروالۍ څخه چې دلته موږ ته لختي جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو خلک د ستونزو څخه بچ شي. همدارنګ زیات د اوبو دلته ډنډ کېږي، زیات نرغۍ رامنځته کېږي، له دې اوبو څخه خلک ملاریا او د منګسو د ستونزې نو موږ هیله دغه ښاروالۍ څخه تلختي موږ ته جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو په آینده کې د ستونزو څخه وژغورل شو.
دا خو ډېر مهم دی، ځکه مهم دی دا د ولایت او ملیار دو په دنه ډېر کسان ارتي روزانه ولایت ډېر کسان ارتي تا دا پوښ شي هو ډېر سهارت وي. دا ښه خبره ده دا الله تعالی دې څنګه داخل مزونه قبول کړي. نو دا سلام چې کوم دا جو سي په خوای دا ډېر مهم سره راغلی اوس نه موږ دې پاره
دی. یادونه ورده په خوست ښار کې هغه استوګنیزی پروژې چې په ورسته 2 لسیزو کې پلی شوې لکه آزادۍ مینه، خواجه متون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر دې رید کورونو له مالکانو د ښاري خدمتونو پیسې هم ټولې شوې، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو سړکونو، لختیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیسات کو جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام.
او پاس سلام نظم مشکل دا دے په کابل کې چې میاشي ونی میاش مخکې به بار بیل راته ان یو میاش پاس یې ونی بس خلاص راته 200 روپے به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي زر 200 روپے بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دیږي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سربیره د برق بیلونه دومره زیات راځي نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شوه کور سګي او دا جدن په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې د سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زما د هاشم درزګان ولایت خبره کوم. دا ځینی جاران چې باید په دوغه ماجور ورونو سره کومک وکي باید کومکونه سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباه او بربادي او په دې باندې د هر څه سخله چې دا بیچارهګان راغلي دي ماجر د ماښام ګوله نه لري. زما د دوغه ورونو سره پوښتنه ده باید دوغه مسلمانان سره کومک وکي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکړي.
سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر. خوش آمدین به برنامه دیگر رادیو آزادی. شروع کنیم با چند خبر. مقام های طالبان میگن پاکستان 122 مهاجر افغان را که در زندان به سر می بردند آزاد کرده. بخت جمال گوهر مسئول انتقال مهاجران طالبان در تورخم گفت این افراد که زنان و کودکان نیز در میانشان بودند روز چهارشنبه به طرف افغانستان تحویل داده شدند. به گفته او برخی از این افراد دارای اسناد قانونی اقامت در پاکستان بودند. آنها بین 2 روز تا 3 سال در پاکستان زندانی بودند و بیشترشان از ولایت‌های ننگرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست و پکتیا هستند. این اقدام در حال صورت گرفته که اسلام آباد روند اخراج مهاجران فاقد مدرک افغان را شدت بخشیده. وزارت صنعت و تجارت طالبان روز چهارشنبه از تاجران افغان خواست در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند تا برای مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان فرصت‌های شغلی ایجاد شود. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت گفت تاجران افغان به جای سرمایه گذاری در ترکیه و دیگر کشورها در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا از تولیدات و صنعت داخلی حمایت شود. این درخواست در حال مطرح می شود که میلیون ها مهاجر در ماه‌های اخیر به افغانستان بازگشتند و نگرانی درباره نبود فرصت های شغلی افزایش یافته. مقام های ایالت خیبر پختونخوا می گویند در پی جاری شدن سیلاب 13 نفر جان باختند که شامل 9 کودک، 3 زن و 1 مرد هستند. اداره مدیریت بحران طبیعی روز پنجشنبه اعلام کرد 3 نفر دیگر زخمی شدند و هزاران جریب زمین زراعتی و خانه‌های مسکونی تخریب شدند. این در حالی است که برای امروز احتمال بارش شدید و سیلاب در مناطق مختلف این ایالت پیش بینی شده است. بیش از 100 سازمان امدادرسان از جمله دکتران بدون مرز روز چهارشنبه هشدار دادند که غزه با قحطی گسترده روبروست و مردم از جمله کارکنان این سازمان‌ها در حال مرگ هستند. این گروه‌ها خواستار آتش‌بس فوری شدند و از طرف‌های درگیر خواستند اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه با هماهنگی سازمان ملل متحد وارد این منطقه شود. حکومت اسرائیل در هفته‌های اخیر به دلیل گرسنگی گسترده در غزه تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته. غزه با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر در 21 ماه گذشته علاوه بر جنگ با قحطی شدید مواجه بوده و صدها نفر انگام توزیع مواد غذایی در تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. و از جانب ورزش، 2 مسابقه در چارچوب لیگ شپگیز کرکت امروز برگزار خواهد شد. نخستین دیدار صبح میان تیم‌های آمون هنگان و سپین غربازان انجام می‌شود. این بازی‌ها پس از یک روز وقفه برای امروز پنجشنبه در کابل برنامه‌ریزی شدند. 10th دور لیگ شپگیز اوایل همین هفته آغاز شده و تا اول آگوست ادامه خواهد داشت. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. این هم فهرست مطالب ما. اگر برگشت افغانها درست مدیریت نشود، ثبات منطقه به خطر می افتد. این هشدار کمیشنر عالی سازمان ملل متحد است. کسانی که از ایران اخراج شدند در چه وضع به سر می برند؟ بشنویم از یکی از آنان.
نان صبح من داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، مشرب نداریم.
در جهان حکومت ترامپ فروش بیش از 320 میلیون دلار تسلیحات به اوکراین را تصویب کرد. یک ورزشکار نابینای افغان در بریتانیا حالا دکترای افتخاری گرفته. چرا این افتخار نصیب ولی محمد نوری شده؟ از خودش مشنویم. در همین برنامه از شما دعوت میکنم همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر برگشت افغانها درست مدیریت نشه، منطقه به دردسر میفته. فلیپو گراندی از همسایه های افغانستان خواسته این روند را با احتیاط و روحیه انسانی پیش ببرند. خانواده هایی که تازه از ایران برگشتند میگن وضعشان بسیار خراب است. جزئیات در این گزارش.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیچسیار هشدار می‌دهد که اگر وضعیت دشوار بازگشت پناهندگان افغان درست مدیریت نشود، واکنشی به وجود خواهد آمد که می‌تواند ثبات کل منطقه را به خطر بیندازد. فیلیپو گراندی از کشورهای همسایه افغانستان خواست که با توجه به دهه‌ها میزبانی سخاوتمندانه از افغان‌ها، این بحران را به درستی و با دقت اداره کنند. او در بخش از ویدیویی که از سفر خود به اسلام در ولایت هرات مرز بین افغانستان و ایران ثبت کرده و روز چهارشنبه 23 جولای در شبکه اکس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیچسیار منتشر شده چنین گفته است.
بنابراین خواست من از کشورهای همسایه که برای دهها با شکیبایی و سخاوت میزبان پناهندگان افغان بودند این است که لطفاً این وضعیت دشوار را با روحیه انسانی، شکیبایی و به گونه تدریجی مدیریت کنند. در غیر این صورت واکنش به میان خواهد آمد که تمام منطقه را بی ثبات خواهد ساخت.
آقای گراندی افزوده که اکثریت بازگشت کنندگان دست خالی به افغانستان باز می گردند، اما به گفته او چالش واقعی این است که آنان به کجا می روند، زیرا سالها از افغانستان دور بودند و خانه برای بازگشت ندارند. به گفته کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال جاری میلادی بیش از 1.5 میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگشتند و برای رسیدگی به این حجم از بازگشت کنندگان نیاز به منابع بیشتر وجود دارد. او همچنین گفت که با توجه به اینکه بخش بزرگی از مردم افغانستان در خط فقر یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بازگشت کنندگان با مشکلات فراوانی روبرو‌اند. شماری از خانواده‌هایی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشتند نیز می‌گویند با وضعیت دشوار روبرو‌اند. امیر که با خانواده‌اش حدود 10 روز قبل از ایران به کشور برگشته و در مرز اسلام قلعه هرات به سر می‌برد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چه وقت شده در افغانستان آمدیم، یک وضعیت درست داریم، زیری خیمه زندگی میکنیم، نان صبح من داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، مشرب نداریم، مشکلات زیاد است.
این در حال است که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان که در ماه اپریل سال جاری تشدید یافت همچنان ادامه دارد. بر اساس معلومات عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان، بیش از 300 هزار تن در سال جاری میلادی از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در این حال شماری از مهاجران افغان در تاجیکستان اخیراً از بازداشت‌ها و اخراج از این کشور گزارش دادند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که با بازگشت هزاران مهاجر افغان به ویژه از ایران، وضعیت اضطراری تازه‌ای در افغانستان در حال شکل گیری است. یونما به تازگی گفته که با وجود تلاش نهادهای امدادرسان برای مدیریت این بحران و کمک به خانواده‌های بازگشته، برای رسیدگی به نیازها بودجه بیشتر لازم است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان،
امی کمک که میره سد با ما مردم غریبی نه میره سد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مامی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را مشتمعین برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. یک قاضی فدرال در امریکا دستور جلوگیری از پایان وضعیت محافظت موقت افغانها را لغو کرده، یعنی حال بیش از 14,000 افغان ممکن است اخراج شوند. واکنش فعالان را در این گزارش بشنوید.
ما بسیار جگرخون هستیم بخاطر که جان ما در افغانستان در خطر بود که جا آمدیم.
او یک افغان پناهجو در امریکا و دارنده سند وضعیت محافظت موقت یا TPS است که با ابراز نگرانی از پایان اعتبار این سند میگوید که آینده آنان در حاله از ابهام قرار دارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که پیش از یک سال قبل با استفاده از ویزای پرول با خانواده‌اش وارد امریکا شد و سند وضعیت محافظت موقت را دریافت کرد.
حالا باز افغانستان در موالت است که تغییرات در حکومت افغانستان نامده که ما بتانیم بریم و ما کدام جای دیگه هم نداریم و اقتصاد خوب هم نداریم، ایجام و مشکلات اقتصادی زیاد روبرو بودیم. تصمیم ناخوشایند است، نمیدانیم که کجا بریم، چی کنیم، باید شکایت کنیم.
یک قاضی فدرال در امریکا با لغو دستور جلوگیری از پایان وضعیت محافظت موقت خاتمه این حمایت را قطعی کرد. به اساس گزارش تازه خبرگزاری رویترز، این تصمیم موجب شده است که مهلت این حمایت قانونی برای حدود 14,600 افغان و 7,900 کامرونی به پایان برسد. وضعیت حفاظت موقت برای این گروه ها در تاریخ 14 جولای به پایان رسید، اما شکایت یکی از سازمان های مدافع حقوق مهاجران باعث شد محکمه استیناف اجرای آن را برای یک هفته تمدید کند. سازمان افغان وقت در واکنش به این تصمیم میگوید افغان هایی که فاقد محافظت های قانونی اضافی در ایالات متحده هستند با لغو این دستور به شدت در معرض خطر اخراج فوری قرار دارند. شان وان دایور رئیس این سازمان روز سه‌شنبه 22 جولای در صحبت با رادیو زودی گفت:
Anybody who doesn't have an additional protection is probably in trouble.
هر کسی که محافظت اضافی نداشته باشد احتمالاً در خطر است. اگر توسط اداره مهاجرت و گمرکات دستگیر شوند ممکن است بسیار سریع اخراج شوند. در ایالات متحده رئیس جمهور اکنون میتواند مهاجران را به هر کشوری که مایل به پذیرش آنها باشد اخراج کند. ضرور نیست که به کشور اصلیشان فرستاده شوند که واقعاً وحشتناک است. این باعث ایجاد بحران بی‌تابیتی در سراسر جهان خواهد شد. ما واقعاً ناراحت هستیم.
حکومت ایالات متحده آمریکا استدلال کرده است که وضعیت افغانستان و کامرون به حد خراب نیست که شهروندان این دو کشور مستحق دریافت وضعیت حفاظت موقت باشند. برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS در آمریکا برای اتباعی خارجی است که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیرعادی قادر به بازگشت به کشور خود نیستند. افغانهایی که با این سند در آمریکا زندگی می‌کنند، بسیاری کسانی هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان توسط نیروهای آمریکایی به ایالات متحده منتقل شدند. شماری از آنان پیش از این هم در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت و آینده نامعلومشان ابراز نگرانی کردند. این در حال است که شماری از نهادهای وابسته به سازمان ملل اخیراً با اشاره به اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه هشدار دادند که شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان همچنان بی‌ثبات است و زمینه بازگشت امن، داوطلبانه و پایدار برای پناهجویان افغان از ایران، پاکستان و دیگر کشورها فراهم نیست.
رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه طالبان میگه حقوق یک زوج بریتانیایی زندانی در افغانستان رعایت میشه، ولی کارشناسان سازمان ملل متحد میگن نه، اینطور نیست. این دو نفر بدون هیچ اتهام زندانی اند و حتی خدمات حقوقی و صحی هم ندارند. بیشتر در این مورد میتونین در وبسایت چند رسانه‌ای ما بخونین azadiradio.com و تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. حکومت ترامپ فروش بیش از 320 میلیون دلار تسلیحات به اوکراین را تصویب کرده و همچنان میشنوین که یک ورزشکار نابینای افغان در بریتانیا حال دکترای افتخاری گرفته. چرا این افتخار نصیب ولی محمد نوری شده؟ از خودش میشنویم تا لحظات دیگر.
Israel has many friends and allies. Human rights is the best. Human rights is the best. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید فروش تسلیحات به ارزش 322 میلیون دلار را برای تقویت سامانه‌های دفاع هوایی و موترهای زرهی جنگی اوکراین تصویب کرده. این اعلامیه روز چهارشنبه در حال منتشر شده که آمریکا چند هفته پیش به طور موقت ارسال برخی از تسلیحات به اوکراین را متوقف کرده بود، آن هم در حالی که کیف با حملات سنگین موشکی و تیارهای بسرنشین روسیه روبرو بود. به گفته آژانس همکاری‌های امنیتی دفاعی آمریکا، فروش تجهیزات دفاع هوایی هاک و خدمات پشتیبانیان تا 172 میلیون دلار هزینه خواهد داشت، در حالی که هزینه تجهیزات و خدمات مربوط به موترهای رزمی برادلی تا 150 میلیون دلار برآورد شده است. این آژانس اعلام کرده فروش پیشنهادی تجهیزات هاک توان اوکراین را برای مقابله با تهدیدهای فعلی و آینده از طریق تقویت قابلیت‌های دفاع هوایی جهت انجام ماموریت‌های دفاع از خود و امنیت منطقه‌ای را افزایش خواهد داد. وزارت امور خارجه آمریکا فروش احتمالی این تسلیحات را تایید کرده و آژانس همکاری‌های امنیتی دفاعی هم اطلاع رسانی لازم به کنگره را انجام داده است. کنگره آمریکا باید این معاملات را تصویب کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که 3.5 سال قبل تهاجم تمام عیار به اوکراین را آغاز کرد، با وجود فشارهای ایالات متحده تمایل به پایان دادن به این جنگ از خود نشان نداده است. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، ایالات متحده بیش از 65 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین اختصاص داد. اما دونالد ترامپ که همواره نسبت به کمک به اوکراین تردید داشته، از زمان بازگشت به قدرت در جنوری هیچ بسته جدید از کمک‌های نظامی به کیف اعلام نکرده است. از سوی دیگر روسیه و اوکراین روز چهارشنبه در یک نشست کوتاه در استانبول درباره تبادل بیشتر زندانیان گفتگو کردند، اما دو طرف درباره شرایط آتش بس و دیدار احتمالی رهبرانشان همچنان اختلافات زیاد دارند.
بیشتر از خبر،
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. صندوق حمایت فرهنگی افغانستان برای سالهای 2024-2025 از 55 پروژه فرهنگی پشتیبانی کرده. گزارش مفصل در این مورد داریم که تا لحظات دیگر میشنوید. اما همونطور که پیشتر گفتیم، بشنویم که ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای افغان که حال در بریتانیا میدرخشه، یک افتخار دیگر هم کسب کرده. دکترای افتخاری از پوانتون اسکس. چرا این افتخار بهش داده شده؟ خودش برای ما میگه در این گزارش.
لوړ زده کړې مانه پاتې شولې، ولګه وه، فقر وه، بېچارګي وه، هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاس ته راغلل، لکه افتخاري دکترا.
آرزوی تحصیلات عالی ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای افغان، از راه متفاوت محقق شد. پوهنتون سکس بریتانیا اخیرا در مراسم رسمی با حضور نماینده پادشاه انگلستان دکترای افتخاری را به او اعطا کرد. این پوهنتون در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، دلیل اعطای این عنوان را مبارزه نوری با چالش‌های زندگی، فعالیت‌های گسترده اجتماعی، خدمات بشردوستانه، دستاوردهای ورزشی و نقش مثبت او در جامعه عنوان کرده است. ولی محمد نوری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پورت پدگر که کومی لاستون شما کردی،
با توجه به دستاوردهایی که در عرصه ورزش داشتم، در زمینه تشویق دیگران، کمک های بشری در افغانستان، آگاهی دهی عامه و برخی مسائل دیگر، با در نظر گرفتن همه اینها، آنان خواستند که این دکترای افتخاری را به من بدهند.
چه مرتبه افتخاری دکترا را کرد؟
نوری که 10 سال پیش به بریتانیا آمده میگوید که تاکنون افتخارات زیادی کسب کرده است و میگوید که تا حالا 25 مدال به دست آورده که 22 آن در بخش دوش و 3 آن در شنا بوده است. اما مهمترین مدالی که گرفته کدام است؟ او به رادیو آزادی چنین گفت.
وقتی ملکه الیزابت زنده بود او برای من یک چالش تعیین کرده بود به نام چالش 70 که مربوط به شنای مسافتی بود. من آن چالش را تکمیل کردم و بعد همان شد که مدال را به نام ملکه جوبلی برایم داد.
ولی محمد نوری در ماه سرطان سال گذشته در شهر لندن بریتانیا در مسابقات دوش نابینایان 2 مدال طلای دیگر کسب کرد. او قهرمان مسافت‌های 200 متر و 800 متر شد. همچنین در سال 1402 در جرمنی در مسابقات بین المللی در رشته دوش 4 مدال طلای دیگر نیز به دست آورد. ولی محمد پیش از نابینا شدن در کابل مشغول ورزش بوکس هم بود. او 36 ساله و از ولایت کابل افغانستان است. حدود 1.5 دهه پیش، زمانی که در بخش نظامی حکومت پیشین افغانستان کار میکرد، در نتیجه یک انفجار بمب در ولایت هلمند برای همیشه نابینا شد. او ازدواج کرده و 3 دختر و 1 پسر دارد. نوری میگوید که با توجه به اینکه خودش تلخی های زندگی با فقر را تجربه کرده، هر جایزه نقدی که دریافت می کند برای بیوه ها و یتیمان در افغانستان می فرستد.
هر جایزه نقدی که برای من داده می شود، من آن را در وطن میان خانواده های نیازمند و ویژه میان یتیمان و بیوه ها تقسیم می کنم.
این در حال است که بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، در تابستان جاری حدود 10 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. شاید کمک‌های نوری 10 نفر گرسنه را سیر نکند، اما این احساس او دل‌های بسیاری را تحت تاثیر قرار داده تا جایی که امروز به همین خاطر و دیگر فعالیت‌هایش با او دکترای افتخاری داده شد.
شماره‌های رادیو آزادی برای پیام‌هایتان
0700-4620-0742-02-21-12-41-38
صندوق حمایت فرهنگی افغانستان برای سالهای 2024-2025 از 55 پروژه فرهنگی پشتیبانی کرده. از داستان سرایی گرفته تا موسیقی. مجموع کمک ها هم به 500 هزار یورو میرسه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این ترانه از جمله در ترانه است که اخیراً توسط یک زن افغان در داخل افغانستان با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان به صورت تصویری ساخته شده است. مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان می گویند که از میان صدها طرح دریافتی برای سالهای 2024-2025 تنها توانستند از 55 طرح حمایت مالی کنند که شامل پروژه های برای کودکان و زنان نیز می شود. ابراهیم هوتک یکی از مسئولان این نهاد مستقر در جرمنی روز جمعه بر رادیو آزادی گفت
افغانستان کلتوری مثلا صندوق لخوا به 2023 کال و 25 کال که
برای سالهای 2024 و 2025 بر بنیاد اعلامی که از سوی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان منتشر شد، از 26 کشور جهان حدود 550 طرح به دست ما رسید. یک هیئت معتبر بین المللی که در آن شخصیت های شناخته شده افغان و خارجی حضور داشتند، 55 پروژه را تصویب و برنده اعلام کردند.
آقای هوتک گفت که مجموعه تمویل این پروژه ها از سوی بنیاد جامعه باز یا اوپن سوسایتی فاوندیشن حدود 500 هزار یورو بوده است که به گفته او این پول به اینستیتیوت گویته سپرده شده و بیشترین مبلغ اختصاص یافته برای هر پروژه 10 هزار یورو بوده است. مسئولان این صندوق میگویند این پروژه ها در دو بخش موسیقی و داستان سرایی بودند که در بخش داستان سرایی زندگی افغان ها در زمان تغییرات دراماتیک و چالش ها به تصویر کشیده شده بود که شامل شعر، ترجمه، دراما، فیلم، عکاسی، مقالات و مستندها می شود. بر اساس معلومات این نهاد در 27 پروژه زنان سهم داشتند یا توسط زنان مدیریت می شدند. نام مسکا نجیب، دختر رئیس جمهور پیشین افغانستان دکتر نجیب بولانیز در فهرست برندگان این پروژه ها دیده می شود. همچنین پروژه های شاعر شناخته شده سمی حامد و گودرزازه و اله سرور آوازخانان افغانیز برنده شدند. برخی فرهنگیان افغان این نوع حرکت ها را به سود غنای فرهنگی افغانستان و حمایت از هنرمندان می دانند. آنان می گویند که با بودجه اندک از پروژه های زیاد حمایت شده که در نوع خود موفقیت به حساب می آید. از جمله محبز غم، نویسنده و منتقد به رادیو آزادی گفت:
فکر کنم چه دغسی پروژه چه تمویل شویدی
چون این پروژه هایی که تمویل شده و جنبه های مختلف هنر و فرهنگ رو در بر میگیرند، از یک طرف برای فرهنگیان انگیزه کار بیشتر ایجاد میکنند و از طرف دیگر تمویل تولیدات فرهنگی آنها را به عهده گرفتند. به نظر من این کار بسیار موثر و مفید است.
فکر کنم چه در دیر موثر و گتوار کار دهی.
این تلاش ها در حال صورت می گیرند که هنرمندان در داخل افغانستان به دلیل محدودیت های شدید حکومت طالبان و وضعیت اقتصادی نامساعد در شرایط خوب به سر نمی برند. همچنین آنهایی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به دلیل مشکلات مانند ناشنایی با زبان، زندگی در مناطق دورافتاده و سایر چالش ها فعالیت های هنریشان متاثر شده است. صندوق حمایت فرهنگی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در سالهای آینده با حمایت مالی از پروژه های مشابه پشتیبانی خود را از هنرمندان افغان افزایش دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت است و هرچی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکار را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعیتشون خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مورقه، که این امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیزتر رسیده شود.
پیام شما نظر شماست.